وخت ماسپخین درې بجې دا مشال رډیو تاسو نجیب امیر یم او د پلاک نه تاسو ته د یو ساعت خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې ساعت کې خبرونه اورئ. له خبرونو وروسته بیلابیل ریپورټونه را سره دی او په دویم نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، مشال آنلاین او سازونه زمزرونه. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. په سر کې خبرونه چې تاسو ته زما همکاره فرخنده صدوانی کوي.
السلام علیکم. نمړې د خبرونو سټی کې د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خلاف د عدم اعتماد پر تحریک ته بحث او رائے ورکوي. د پاکستان جمهوریت تحریک نن په ټول هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ خلاف احتجاجونه کوي او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان تر 20% پورې اقتصاد کمزورې کېدلی شي. د خبرونو تفصیل. بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف ته د اعتماد پر تحریک بحث پیل بیا وروسته به پرې رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوال لسګړي له هغه وروسته د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې چوکۍ استعفا ورنکړه. دغه مرور غړي ګیله لري چې په پرمختیایي پروژو کې د دوی حلقو ته پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې اعلی وزیر خپلې ذمہواری په سمه توګه نه ترسره کوي چې لکه بلې د ژوند له بلابلو څنګه سره اړه لرونکي کسان له ستونزو سره مخامخ دي او په احتجاجونو دي. په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی د سلويخت غړو ملاتړ لري.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ دېرش کسان ناست، څلور روان دي کنفرم د څلوېښت. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته و دا دنیا ته دا درواغ ښکاره کول چې ته درواغ یا دغه دې ریئل حقیقت دا.
جام کمال دا تورونه ردوي او وایي چې د ګونځنی مرور غړي په خلا کړی دی او یوازې د یو څو کسانو په خلو به چوکۍ پرې نږدي. د بلوچستان اسمبلی 15 غړي لري چې دیرویش د حکومت مخالفو ګوندونو دي. پاکستان جمهوری تحریک نن پټول هواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد له دې وړاندې هم د هواد په بلابلو خارونو کې احتجاجونه ولسی غونډې کړې دي. دوی تور پورې کوي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې پټګۍ او درغلۍ راغلي دي، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. دا ځل پاکستان جمهوری تحریک په دروستیو کې د حکومت لخوا د تیلو بیچلی او یو شمیر خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو زیاتیدو پر ضد د احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده. هغه دا هم ویل چې حکومت د حالاتو د بهتري لپاره اقدامات کوي، خو ښایي تر راتلونکو 15 میاشتو پورې حالات همداسې پاتې شي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فیټیپ په خپل روانه درې ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. دغه پیرس میشتې ادارې درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر په 19 پیل شوه او تر سبا پورې به دوام لري. تیر ورځ د فیټیپ پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې دوی دا وار په پیرس کې یو هایبرید غونډه کوي چې پکې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو غړي ګډون کوي او ځینې به پکې آنلاین برخه اخلي. له دې وړاندې د فبروري میاشت کې دغه ادارې ویلي وو چې پر پاکستان به سخته څارنه برقراره وي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې هیواد به یې له خړ لیسټه اوسي. پاکستان په لومړي وار په 2013 کال کې د ایف ای ټی ای په خړ لیسټ کې واچول شو. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 20% پورې کمزوری کېدلی شي، چې له کبله به میلیونونو افغانان د غربت له خطر سره مخامخ شي او بلخوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا هم د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې پاتې کړي. آی ایم ایف د اکتوبر په 19 د منځنی ختیځ او مرکزی ایشیا په اړه په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د اګست پر 15 په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتلو وروسته دغه هیواد یو شمېر ضربې لیدلې چې په نتیجه کې درآمدات کم شوي، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، ګراني زیاته شوې او د ژوند معیار یې لوېدلی دی. او بل خبردار چې د کرکټ په شل اوریزه نړیوال جام کې نن د اکتوبر په 6 نیمې بیا د نیدرلینډ پر وړاندې او آیرلینډ د سریلنکا پر وړاندې سیالۍ کوي. همدارنګه دارس په نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبی افریقا سره وام اف میچونه کوي چې دواړه میچونه به د پیښور پر وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. دا ترتیب د بعد مشال خبرونه.
فرخند صدوا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دوه منی مای کې درته دوه ونس پروګرامونه لرو. بشیر غوخ به تاسو ته مشال آنلاین او شاهین بنیره با سازونه او زنجیرونه پروګرام وړاندې کوي. خو اوس رپورټونه لیوې د می ورسته د مشال رادیو خبرونه تا غوږی. په بلوچستان سملې کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. پر دې مهال حکومت څخه د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ناراضه غړو او حزب اختلاف ادعا کړې چې د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره دوی د سملې له 15 غړو څخه د 30 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی. حکومت ویلي دی چې حزب اختلاف به له ناکامۍ سره مخامخ شي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو د اسمبلی غونډه نن مازګر 4 بجې رابللې ده. په غونډه کې به د حکومت څخه د ناراض غړو او د حزب اختلاف لخوا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې سي او پر هغه به بحث پیل سي. په دې ترڅ کې تېر ماښام په کوټه کې د ناراض غړو او د حزب اختلاف د غړو یوه ګډه غونډه وشوه، په کوم کې چې د صوبې د اعلی وزیر څخه د استعفا ورکول غوښتنه یو ځل بیا تکرار شوه. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې دوی د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ ډېر کسان ناست، 4 روان دي کنفرم د 30. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته او دا دنیا ته دا درواغ ښکار کول چې ته درواغ یا دا د ریئل حقیقت ده. دا ته خو دا اوس یو قسم فیصله اخلاقي تور دیم دای پکار اوس خو چینه و کینو مچی سبا خدا پیش ډیر وځي بعد به ووټ پروس خبر وخت داخل دغونی دی تردا بزیات سی کم جنه.
ته غړول د بلوچستان نېشنل ګوند غړي سنا بلوچ وویل چې په بلوچستان کې داسې نسی کېدلای چې څوک نن د مشر دی او سبا هلته ناست وي.
تاریخ جمع کولنګ بعد چې دی د دې باندې بیا بحث کیږي. دوه سه درې ورځ ټایم راکې دی ته بدرې یا سلور مرز باندې بیا د دې باندې شدي کاونټینګ یا گنتی کیږي چې اکثریت چا سره دی. نو اوس پرې خو 36 خلګو جناب رسانی صاحب پرونا خپل مایت اعلان کړی او نواب ثنا الله زریه می مایت اعلان کړی دی. نو نمبر گیم خدا دی پورا دی. زما خیال باید جام کمال پر یو اخلاقی طور دا د بند ذمہ داری جوړی چې باید استعفا سي چې دا بوران چې زیات خوش دی نه کی.
او خپل د پښتونخوا ملی او میکوند غړي نصر لازیر غشتنه وکړه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان سم د لاس خپل استعفا وړاندې کړي.
دای بعد د خپل او دې څخه لریکیږي او دا به د د لپاره یو ډیر دغه خبره ای چې صوبہ کې تر اوسه پوری دا روایت نه دی. مخکیم ډیر وزیر اعلی چې د شپو بسو چې ما اعتماد بیللې دي نو هغه په خپل استعفا ورکړل خپل او دې څخه. اختر منګل دغه کار کړی دی، نواب ثنا الله کړی دی، تا جمالی دا کار کړی دی. نن هم په کار دی د ځان ته جامع پلس بیلم وای قبایلی سردارم ځان ته وای بجای د دې چې هاوس کې د خلاف قرارداد منظور شي او دې پسې واخصل شي. داغه څه بهتره ده چې د خپل عزت بچاو کی او عزت سره ولار شي.
دغه ډول د حکومت څخه د ناراض غړو ویان سردار عبدالرحمن کتران راته وویل چې د بلوچستان عوامي ګوند اکثریت دا وخت موږ سره دی.
موږ د خواص د جام صاحب ته چې اکثریت لاړې مهرباني وکړه ته نواب ته یو قبیله مشر د اقتدار اني ځاني چي دی. اوس د سره اسمبلی اکثریت نستا زمونږ نه موږ ته خراب و نه ځان ته خراب اي څه فائدہ دی. هغه چې وویل چې نصر الله چې ریمو فرام سی ام شپ دا د دې لپاره یو څه خبره نه ده. ان شاء الله موږ اکثریت برابر دي. ها بل خبر یو قوم چې چاپ ممبر دا پرې کوي ماته کوي هغه دا سټیټینګ کې راځي بیا موږ نور لارم لرو چې کوم کوم ځای باندې موږ چې کول وسو دا اوس جام صاحب دا سوال پیدا نه کیږي چې چلے جی چیف منسٹر.
خود صوبې اعلی وزیر جام کمال خان ویل دي چې د حزب اختلاف ځینې غړي به په خپل ارادو کې بریالي نسی. د نومول له خاطر شپه جاری سوی په یو بیان کې ویل سوی دي چې د مخالفین نو حاصل مقصد حکومت تر لاسه کول نه بلکې صوبه د تبایی په لور بیول دی. په کوم کې چې به د پوینا دوی د ناکامۍ سره مخ سي. د دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمیره 15 ده. په هغه کې د حزب اختلاف غړي 23 دي. په کوم کې چې د جمعیت العلماء اسلام 11، بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله 10، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1، او یو پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی شامل دي. دغه ډول د جام کمال خان د حکومت په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو څخه له مخه د صوبې د اعلی وزیر سره د 24 غړو ملاتړ ورسره و. په هغه کې بلوچستان عوامي ګوند 24، پاکستان تحریک انصاف 1، عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، ازارا ډیموکراټیک ګوند 2، جمهوري وطن ګوند 1، او یو پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري شامل و. خو پر تحریک عدم اعتماد باندې د حکومت څخه د ناراض 14 غړو دسخط دی، او دغه ډول د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دوی ته د 30 غړو ملاتړ پکار دی، لیکن دوی دا وخت د 24 غړو د ملاتړ ادعا لري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
سویلی وزیرستان انګور اډې سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان حکومت له 13 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډې پر دروازه د ولس پر تګ راتګ بندیز لګولی چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د لارې بندېدو پر ضد پرون احتجاج هم وکړ. بلخوا د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال وایي چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. اشتیاق مسید نورحال په دې رپورٹ کې راکوي.
د سویلي وزیرستان انګور اډا اوسیدونکو د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دا د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولی بندیز زر لري کی. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکي محمد رسول مشال ریډیو ته وویل،
پیدل یاري بند کړی دو، ترانسپورت د ژوند پوره کول کړی دی. عام جو ته ویل چې ترانسپورت ضرورت میشته نشته چې د مریض دلنه شروع وشي نو پاکستان خورا کی نیم افغانستان پخورا کی لٹا مزال نہ لگی خالتا انتہائی تکلیف تک
پیدے جاج سے شامل دے انگور اڈا اسے دن کیوں دے دے نورے کسانو خبر ہم وار وئی
ٹرانسپورٹ بحال کرائے دا کہ سٹاف لوگ تا دینی شکن عام عوام دا یا زنانا دی یا اوڑ کی دی یا ساڑی دی یا مشنگا فن دی یا سٹوڈنٹ دی دا یا کیز غنی سور دی
سید اللہ وزیر دا انگورا دو ذرا تعلق لارما ریکا چپ بارڈر میں نکی مسئلے مسائل دی زنانا تا زو مستین جی تا بی مرون تا شکن گیر پا دول دیر پا انتحالی مشکل کے دی چک چم امریزون دی چک دا گرہ بی مری لائی چک شکر چک تا مسائل لائی او بی مرون دیر زیو تو پا تکلیف دی مردہ تا چک نشید لائی مشکل کی سور دا دا گر غو بارک
مشال ریڈیو چه ده افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې بنه ده خلکو پیدل تاګ رو تاګ بنه لګولای شوی بندیز په باراک شه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی اغوی و ویل
بارډر کې داسې څه بل څه مسله نشته خو چونکې د کووډ وجه دا یو انټرنیشنل چونکې مسله ده او دا چونکې انټرنیشنل بارډر ده نو هغه وجه د ویکسینیشن په وجه دا سختی ده چې د خلکو چې کوم
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ د 22 اکتوبر پورا د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د خلکې پیدل تاګ رو تاګ آزود نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو پر وخت د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې سلګونو پاکستانی زده کوونکو هم درسونه ویل، خو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس هغوی خپل سباوون په خطر کې ویني، ځکه چې د دوی په وینا هلته زده کړې درېدلې دي. دغه زده کوونکي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د ورته د زده کړو مواقع برابر کړي، خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي چې په دې لړ کې له متعلقه محکمو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. زموږ همکار احمد الله پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
فهد نواز چې د کابل په چراغ میډیکل پوهنتون کې د څلورم سمستر زده کوونکی دی، د اکتوبر پر 19مه مشال ویډیو ته وویل د طالبانو په واک کې راتلو وروسته زیاتره استادان یې پوهنتون ته ناراضي چې له وجې زده کړې په نمایي کې پاتې دي، نو له پاکستان حکومت یې غوښتنه ده چې د هغه هیواد په میډیکل یونیورسيټو کې د ورته داخلي ورکړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي.
دا خوده مونږ ډېر زیات مسایل سره مخ یو، پاکستان مونږ دا وایو چې مونږ د دې نو باسي زکه ټول پونتون نو استادان دې هغه لاړ دي. زموږ زیات تر استادان چې هغه فیمیل وي، نو طالبان خو چې فیمیل ته اجازه نه ورکوي چې تاسو ټیچنګ وکړي په های لیول باندې، بالکل خپل فیوچر کې بالکل سره تاسو ښکاری چې په فیوچر صحیح مخ کې.
د فهد نواز په خبره تر زرو زیات پاکستانی زده کوونکي چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې شامل دي، د کابل، جلال آباد، خوست او کندهار په طبي پوهنتونونو کې سبقونه وایي. د کابل په اریانا پونتون کې د دویم سمستر یو زده کوونکې عزیر شیرانی وایي چې په دې وروستیو کې زنو هغو ملګرو چې خپل هیواد کې دي د پاکستان میډیکل کمیشن پی ایم سی مرستیال صدر محمد علی رضا سره ولیدل او له نوموړي غوښتنه وکړه چې په پونتونونو کې د داخلي ورکړي، خو د هغه په خبره دوی ته د تسلۍ جواب ورنکړل شو.
مونږ خدا ورته ویل چې لکه مونږ دلته ټول مایګریټ کوي د پاکستاني سټوډنټان، خو هغه دا وویل چې مطلب زه به ټیسټ عالم نه ټیسټ دی د مایګریشن لپاره. بیا زمونږ خو دلته لکه دا مشکلات چې اول سمستر کې زمونږ فزیکس، کیمستری او بیالوجي او دغه جینټکس او دا سبجیکټس ټول پکې، نو دوی خو د پاست ایئر میډیکل غوښتو، د پاست ایئر میډیکل لپاره خو لکه ناټ می دا او بایو کیمستری دا او دغه فزیالوجي او دغه پکارو. په هغه کې بیا دا مشکلات چې مطلب دلته اوس لکه بایو کیمستری زینو پونتونونو څلورم سمستر نه شروع کیږي، زین رښتګم نه شروع کیږي، چې کوم سبجیکټ اوس ټیسټ پر اکر دي دا سبجیکټ به خیمه نه ویلې دي او دی واجب بس الکان ټیسټ ورته ویني، ټیسټ ورکولو ته تیار نه دي.
مشال ریډیو د زده کوونکو د ستونزو په اړه د اکتوبر پر 19مه په بیلابیلو وختونو کې د محمد علی رضا سره تماس نیولو هڅه وکړه، خو نو موړي څه جواب رانه کړ. د روان 2021 کال په اگست میاشت کې د مشال ویډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د پاکستان د سینیټ مرستیال چیرمن میرزا محمد افریدی او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د زده کوونکو د ستونزو په اړه ویلي ول چې د متعلقه محکمو چارواکو سره به خبرې کوي چې دوی د طب په مختلفو پوهنتونونو کې ځای پر ځای کړي. مشال ویډیو چې د اکتوبر پر 19مه د اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې دې لړکی څه حاصل کړی دي، نو نو موړې وایي
موږ دا خبره سمله په فلور باندې مو چې تکړه واو بیا پکې چې سمرا کنسن وو یا منستې وي هغه ته مونږ پکې لیټر هم کړی وي، یا خو چې کوم دې پالیسی جوړه کړي چې هلته داخل چې کوم دې خپل یونیورسيټو لاړ شي، تو افغان ګورنمنت یا طالبان ګورنمنت دوی له چې کوم دې پروټیکشن ورکوي که بل پر هلته نه کیږي، نو دلته تاسو چې کوم دې کنه دا اکوموډیټ کړو دوی له چې کوم دې کنه داخله ورکوي. نو په دې سلسله کې موږ کوشش دار چې موږ وزیر اعظم ته چې کوم دې کنه دې اسپیشل لکه ریکوست وکړو چې دا خلکو ته هدایت جاری کړي پی ایم سی ته چې دې دلته تر هغې پورې خو ساتي تر کومه پورې په افغانستان کې پورا داخل چې کوم دې واپس خپل ځینو باندې نه نه.
په پاکستان کې د طب د محدودو چوکیو لوجې یو شمیر زده کوونکي په نورو هیوادونو کې تحصیل ته اړ کیږي. په دغو هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا او چین هم شامل دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو غوښته.
د اکتوبر په 18مه د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو دو افغان مېرمنو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د نجونو پر منځني او عالي ښوونځیو لګول شوی بندیز لرې کړل شي. دوی ویلي چې جنکۍ د سکولونو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي چې خپلې زده کړې جاري وساتي. د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه بند دي. بلخوا طالب چارواکی وایي پر یوې لایحې کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته د جنکیو لپاره سکولونه سر پرانیسي. په دې اړه تفصیل له فرخندې اسد نه.
پر 18 اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په یو خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د بشري حقونو دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد د چیرته چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمری سکولونو نه وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. د پېښور پوهنتون یوې زده کوونکي جینا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19مه یې مشال ریډیو ته وویل هلته د جینکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کومه ابتدایي دوره چې د پرایمری د شپږمو پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بوري دوام لري چې شپږم پورې جنکۍ ته اجازه ورکړې ده چې دوی د مکتبونو ته ځي سکولونو ته ځي، مګر دین لوړې کوم زده کړې چې دین لوړې کوم دوره چې د شپږم نه تر دولسمه پورې دوی ته اجازه نه ده ورکړ شوې. بل دا ده چې موږ چې څومره خبرې کوو د خپل خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه، نو هغه کې دغه خبره هم ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي، خصوصي لیسې چې کوم دي، هغه تر دولسمه پورې لکه که زده کوونکي جنکۍ دي که هلکان دي هغوی ځي.
ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې طالبانو چیشل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړی چې ګام دې پورته کړي او افغان نجونې دې تعلیم ته پرېږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې په الکترونیکي توګه د افغان نجونو د زده کړو لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوالو حکومتونو ته ورسي او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. په پېښور کې په افغان کنسلګرۍ کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ول په ځینو ولایتونو کې جنکۍ سکولونو ته پرېښودل کېږي، خو په زیاترو سیمو کې د جنکو پر وړاندې تعلیم بندیز دی.
نو د دې نه کله هم دوی باید منه نشي. موږ د دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغو هم دا ویلي دي نوې پالیسي جوړوو چې ښوونځي د ټولګي او دا بیل شي، خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې موږ ته معلومه ده د شپږم پورې د جنکو د وړکو ښوونځي یو ځای وو، خو د دې نه پورته ټول بیل وو. بیا پوهنتون ته چې بېرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي، خو د ښوونځي کوم رخه چې اوس راغلی ګیپ پکې راغلی دی د دې نه مونږ بارتیا بیا مونږ یادونه کړې ده، مونږ غوښتنه کړې ده د دې لپاره مونږ هڅه کوو، زموږ مبارزه روانه ده. کوم د هیومن رایټس والا چې دی څومره ټولنې چې دی ما پخپله باندې ده، نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دی.
دا وخت افغانستان په دریو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جینکو د اول نه تر دولسم ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جینکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیستې دي او له دې وړاندې نور تړل شوي دي. دا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د جینکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوي دي، خو د جینکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جینکۍ پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د نجونو د سکولونو د بیا پرانیستې لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې ده. روانه اونۍ د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي برا د نجونو د تعلیمي ادارو پر پرانیستلو او د دغې پر نویت یې کار روان کړی دی.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال راډیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال راډیو نه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو د نجونو ولکانو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو ترڅنګ په دغو سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ داسې مرکزونه جوړوي چې دغه ځوانان به د روزنې ترڅنګ په ډیجیټل صنعت کې هم کاروبارونه وکولی شي. تر دې مهاله د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژۍ ادارې تر 1000 پورې ځوانانو ته دا روزنه ورکړې او په هغوی کې یو شمېر ترې مالي آمدن هم لري. بلخوا کارپوهان وایي چې دا روزنې غیر معیاري دي او په نړیوال ډیجیټل بازار کې به زیات ارزښت ونه لري. حکومت وایي چې د دوی تګلارې د موجوده نړیوال معیار مطابق دي. په دې اړه نور حال له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د ساينس او انفارمیشن د ټکنالوژي وزارت وای چې په قبایلي ضلعو کې د ډیجیټل کنیکټ په نامه یو منصوبه شروع کوي. دغه منصوبه له مخه به په ټولو قبایلي ضلعو کې د تحصیل په کچا د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزونه جوړیږي. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې منصوبې مشر او د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وویل چې په 2020 میلادي کال کې صوبایي حکومت په ازمایشي بنیادونو د زمشو ضلعو ځوانانو لپاره د ډیجیټل روزنې یو پروژه پیل کړې وه چې ډېرې ښې نتیجې ورکړي.
کال مخکې یو پروګرام سٹارټ کړو په پایلټ سکیل باندې موږ شروع کوي چې 840 کسان موږ ټرین کو په مرز ډیسټریکټ کې. دا پروګرام به تقریبا ختمې دوه والا دی. نو اوس موږ داسې کار کوو چې موږ یو نوې پروجیکټ چې دی هغه لانچ کوو لګیا یو هغه ډیجیټل کنیکټ په نوم باندې مرز ایریاز ډیجیټل کنیکټ. نو هغه کې موږ هر یو دا ډیسټریکټ چې دی په مرز ایریاز کې هلته به موږ یو فیسلټی جوړو چې په کم کې به هلته چې کم زموږ یوت دی د مرز ایریاز نو هغې ته به ٹریننگ چې دی هغه ورته ملاویږي. هلته به هغې دپاره یو فیسلټی وي چې چېرته به هغې د فار ایگزامپل کم خلک ٹریننگ واخلي او هغې نه پس هغې څه آنلاین کار کول غواړي هغې نه پیسې ګټل غواړي نو هغه فیسلټی به هم وي. او یو قسم کمیونټی انگیجمنٹ سینټر به هلته به های سپیډ انټرنیټ کنیکټیویټی اویلیبل وي.
په 2018 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژۍ بورډ د صوبې ځوانانو ته د هغو ډیجیټل هنرونو د روزنې پروګرام پیل کړی و چې د روزګار ترڅنګ ترې په شخصي توګه آمدن ترلاسه کولی شي. د دې پروژې ډایرکټر محمد شعیب د اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال د دې پروژې له مخه د زمشو ضلعو په شمول د صوبې د 1000 نه زیات جینکو او هلکانو د ګرافیک ډیزاینینګ، ورډ پرس ډیزاینینګ او بلاګینګ، یوټیوب او انټرکټینګ میډیا، کنټینټ رائټینګ، موبایل اپلیکیشن او انټرنیټ مارکیټینګ وړیا ډیجیټل هنرونه زده کړی دي. او اوس په دغو کې ځینې کسان اوسطاً 50,000 روپۍ ماهانه ګټه کوي.
اسسمنت کې چې کوم ریسپونډنس هغه ریسپونډنس کې 39% خلک وایي چې موږ انکم جنریټ کړی دی. دا هغه بیا له مختلف دی اوس د ایڈوانسډ کلاود کمپیوټینګ وو کې چې کوم خلک چې په کې 49% خلک بي دي موږ دا چې موږ انکم سٹارټ شوی دی او دا چې کوم ایوریج تا سره وبس نه 50,000 تقریبا دا ایوریج سیل دی. دا دې باندې تاسو بیا د 3 سالانه ټوټل انکم د دې خلکو کمبایند وګورې کنه 360 میلیون روپیز راځي. بیا که تاسو دا بیسیک او انټرمیډیټ تراشي نو په دې کې موږ سره تقریبا داسې 39% خلکو ویلي چې موږ نو د دې چې تاسو کمبایند واخلې کنه دا تقریبا 901 یا 902 میلیون د دې اینوال استیمیټډ اینڈ ریوینیو دا سمال دی دی وای چې کوم دی په دې کې هم لکه انکم سٹارټ شوی دی او لکه هغه چې نه دی سٹارټ شوی کنه.
پاکستان انویسټمنٹ بورډ د یو راپور لمخه دا مهال پاکستان کې صرف تر 3 لک پوری ډیجیټل هنرمند کسان دي او هر کال 40,000 ځوانان په انفارمیشن ټکنالوژي کې زده کړې ترسره کوي. دا چې آیا دغه په تیزی سره ترقی کوونکی صنعت نه د ګټې اخیستو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو دا پروژه څومره موثر ده. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پروژې نه د ورډ پرس روزنه ترلاسه کوونکی د باجوړ نجیب الله وویل په انفارمیشن ټکنالوژي کې یې زده کړې کړي خو نه پوهېدو چې څنګه ترې آمدن وکړي.
مختلف بي اس کمپیوټر او باجوړ کې او تر اوسه پورې مونږ د چا د سلار نه خو درې چې داسې یو سافټویر سره چې په باندې آنلاین ارننګ کیږي داسې نو ډېر کارونه پکې کې مونږ ته دا فتنه نه و.
بلخوا د انفارمیشن ټکنالوژي کارپو عکیف الله اپریدی وای چې د حکومت لخوا د روزنې ورکولو دا پروژه خپ پروژه ده خو د سو کمتیاو لامل دا رودل شوی کسان په نړیوال مارکیټ کې ځای نشي موندلی.
ګورنمنت کلیم کوي چې موږ تھاوزنډز اف یوت چې کوم دي ټرین کو خو دا ټریننګ کوالټي باندې هیڅ دغه نشته چې دا کوالټي څه کیسه مو سټانډرډ څه کیسه مو ته دی پوسټ ټریننګ ایویلیشن نشته چې اې دا تاسو دونه کسان ټرین کړو هغه کسان تاسو چې ته هغه چې ته لاړل هغه څه وشو تاغي
خود خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وای چې په صوبه کې آی ټی پارک شته. د دې کسانو سره د روزنې نه پس د بورډ مسلسل رابطه وي او دغه کسان د کار او پروژو پر مهال که کومې ستونزې سره مخ کیږي نو د دوی روزونکي یا ټرینران دوی سره مرستې کولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال رادیو دا درنګ ساتله په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې د فرخنده ست سټوډیو تر رسیدلې مایک هغه ته سپارم تاسو ته لنډ خبر نه وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته به پرې رای اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ او د اتحادیانو شاوخوا سوال لسګړي له هغې وروسته د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې چوکۍ استعفا ورنه کړه. بلخوا جام کمال دا ترونه ردوي او وایي چې د ګوند ځینې مرور غړي په خلا کړي دي یا واسطې یو څو کسانو په خوله به استعفا ورنه کړي. د پاکستان جمهوري تحریک نن په ټول هیواد کې ځکه چې ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد د دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه ولسی غونډې کړې دي. دوی دا وخت راولپنډۍ پر مری روډ خپل احتجاج پیل کړی دی او تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت کې ګرانۍ زیاته شوې ده. بلخوا د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټول نړۍ کې ګرانی زیات شوې ده. د ناکارونو پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف په خپل روانه تر ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کوي او کنه. د دغه پیرس نشته ادارې تر ورځنۍ غونډه د اکتوبر په 19 پیل شوې او تر سبا پورې به دوام لري. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف آی چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 20% پورې کمزورې کېدلی شي چې له کبله به ملیونونه افغانان د غربت له خطر سره مخامخ شي او بلخوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا هم د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې زیات شي. او د کرکټ په شل اوریزا نړیوال کپ کې نن د اکتوبر پر 6 نیمې بیا د نیدرلند پر وړاندې او آیرلند د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي او همداراز نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره خپل وارم اپ میچونه ترسره کوي.
دا خبرونو لندیس مو لفرخندې اسد ناوړه د پدې دوه منیمای کې اوریدونکو ریپورتونه را سره نشته خو دوه ونیس پروګرامونه به اوري. وروسته ترته سازونه زنجیرونه خبرونه وړاندې کوو خو اوس مشال آنلاین پروګرام. په مشال آنلاین خبرونه کې نن د هغو افغان خبریالانو په اړه وری چې هیواد یې پریښی دی پر دې بحث شوی چې د خبریالانو وتلو د بیان ازادۍ څومره لویه تشه رامنځته کړې ده. بشیر ګواښ د دې خبرونې کوربه دی او تاسې د هرې چهارشنبې او جمعې په ورځو له مشال راډیو اورېدلی شئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینو سلامونه. په نن خبرونه کې د هغو افغان خبرلانو په اړه غږیږو چې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته له هیواده بهر وتلي دي. پر دې هم غږیږو چې دا کار به د بیان پر ازادۍ څومره بد اغیزه وکړي. زه بشیر ګواکم تر پای را سره ملګری پاتې شئ. دا په کابل هوایي میدان کې د 2021 کال د اگست په 14 د وتونکو خلکو شور دی. دوی ځکه له افغانستان وځي چې طالبان یو ورځ مخکې کابل ته ننوتل او په دې توګه یې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کېښود. طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو نو پر رسنیو او انټرنیټ یې بندیز لګولی وو. همداراز د جګړو په وخت هم آزاد او رسنیو ته ګواښونه کول او ځینې خبرلانې تښتولې هم وو. د هر څه ته په کتو اکثره خبرلان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي. په وتلو افغانانو کې د سټارز اینڈ سټرایپس او رسپانې خبریال زبیر بابکر خیل هم دی. نوموړی مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې د او په زرګونو نورو خبرلانو له مجبوریته افغانستان پریښود.
زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې دا د خبریال دنده ده چې په بحراني حالت کې پاتې شي او خبر ورکړي او همدغه د خبرونو ورځې وي زمونږ خو دای چې ته مسؤل نه یې. نو اکثره خبریالان د دې لپاره چې په تیر شلو کلو کې د ډیموکراسۍ یو مهم عنصر دا جوته وښکاره وه چې خبریالانو ته به مشکل وي، خبریالانو ته به سرخوږی ایجادیږي. همدا وجه سوه چې تقریبا اویا اتیا فیصد خبریالان چې کوم وو هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر وو، هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدې همدا وجه وه چې خپل کور، کلی، فامیل، هر څه خلکو پریښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ په اړه خبرونه مشال آنلاین اوریدونکو، د اگست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزاد دي او پر حکومت سخت تنقیدي پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خبرونو خبرونې کولې. دوی په زرګونو کورنیو ته د خبرلانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړی وو. خود طالبانو پر اتاق سره د خبرلانو د نړیوال اتحادیې انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست د رپورت تر مخه لک تر لګه 2000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. همدارز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او یا هم د کار محدودیت له امله بندي شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانستې دي او کارونه کوي، خبرلانې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دی. خبرلان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې له وجې د دوی کارونه د ځنډ سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتي پیښو په اړه رپورټونه کوي، نو ژوند یې د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د یوې رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخي محدود شوی دی. زر اوس موږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغه نمون رګ واخلي، در حال کې چې دوی ډاډه مرکړی دی چې وروسته به ناسته کې، نو خبر خو بی سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه د ځانه نشری او هلته بیا ستونزه هماغه چې ستونزه پاتې کیږي. وختونه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعې پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
او د مشال آنلاین د دې خبرونې کورباز بشیر غاخم. نن پکې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او د بیان ازادي څومره زیان لیدلې. لکه مخکې مو چې واورېدل، د طالبانو پر اتاق سره ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او یا بیخي بند شول. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خبرونو چارې سنبال کړي او نورو آزادو رسنیو ته دا شرط کېښود چې د شریعت په چوکاټ کې به خبرونه کوي. د شریعت د چوکاټ وضاحت تر اوسه نه دی شوی، خو ځینې رسنوال لا هم هلته کار کوي. په دوی کې د آریانا ټلویزیون خبریاله فوزیه وحدت هم ده. نوموړي وایي ژوند یې تریخ شوی او کار یې ورځ په ورځ سختېږي.
نو نیمایي برخې متاسفانه رسنۍ فعالیتونه درېدلې دي، خبریاله هم بیکاره دي. لګانو ستونزو سره دوی د ټولنې د نورو اقشارو تر څنګ خبریالان هم مخامخ دي. واقع محدودیتونه چې اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اماراتو لخوا وضع شوي دي، ځینې مقررې چې دوی د خبریالانو د رسنیو د فعالیت پر وړاندې وضع کړي دي، هغه هم د بیان ازادي محدودوي. او د دې تر څنګ خود سانسوري او ګواښونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه څه دي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړی دی او د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
نو ستاسو راتلونکي ته تاسو څنګه ښکاري؟
خوشبینه ورته یو، هیله مند هم ورته یو چې کومې ژمنې چې امارات طالبانو د رسنیو سره کړي دي، او اوله کې ویلي وو چې موږ د بیان ازادۍ ته احترام لرو، رسنۍ کولی شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بیسي، هغه په هغو ژمنو باندې دوی عمل وکړي. تر دغه مهاله پورې چې په مستقیم ډول باندې چا رسنیو ته نه دي ویلي چې تاسو نشئ کولی فعالیت وکړي، اما په ټوله کې هغه وضعیت همدغه ایجابوي چې رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي، خپلې خپرونې بند کړي، ځینې رسنۍ مې وړاندې مې وویلې چې خپل نشرات بند کړي، په ټوله کې محدودیت وضع کول د دې سبب کېږي چې رسنۍ خپل فعالیت بند کړي. دا وضعیت ته په کتو چې اوس روان دی او نیمایي رسنۍ له فعالیت څخه پاتې دي، زه داسې فکر نه کوم چې وضعیت تر دې هم ښه شي یا هم محدودیت رسنیو څخه لرې شي.
اوردونکو، طالبانو کوښښ کړی چې خبرلانو ته ډاډ ورکړي چې دوی د پخوا په شان نه دي، اوس یې دریز نرم شوی دی. دوی په بیلابیلو خبري غونډو کې ویلي چې رسنۍ کولی شي د شریعت په اډانه سنبالې خپرونې ولري او له بې امنۍ دې نه ویریږي. د طالبانو د ځوانانو چارو د وزارت معین او د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق په دې اړه مشال انلاین خپرونې ته وویل چې له دوی څخه رسنیو او رسنوالو ته هیڅ خطر نشته.
موږ همیشه خبرنگارانو ته، د رسنیو مسؤلینو ته او ټولو ژورنالیستانو ته مو همیشه اطمینان ورکړی دی چې هغوی په ازادانه توګه سره فعالیت وکړي او خپل رسنیز فعالیتونه مخ ته یوسي. دا اوس دستي د افغانستان په پلازمینه کابل او ټولو ولایاتو کې د رسنیو مسؤلین خپل فعالیتونه په ازادانه توګه سره مخ ته وړي. هغه رسنۍ چې هغه کما حقه د بیان ازادي رعایتوي او ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو ته ژمن پاتې کیږي او دا غو رعایت کوي، هغه ته موږ اجازه ورکړي چې په ازادانه توګه سره خپل فعالیتونه مخ ته یوسي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اورئ.
او مشال انلاین خبرونه تاسو د مشال ریډیو د نور خبرونو په شان زموږ په فری یا وړیا موبایل اپ هم همداوس اوریدلی شئ. زه ستاسو کوربه بشیر ګواکیم. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو په اړه بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو، لږ مخکې مو واورېدل چې طالبان ویلي دوی کم خبریال ته خطر نشته، خو د سپتمبر په وروستۍ هفته کې د اطلاعاتي روز دوه خبریالان له دې وجې د رسنیو سره لیکونه شول چې طالبانو دوی لومړی وتښتول او بیا یې سخت ووهل. د دوی خپاره شوي تصویرونه ښیي چې د شکنجه کېدو له امله د دوی پر ملا او پښو شنې او سرې ټاپې جوړې شوې دي. د وال سټریټ جورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل هم په دې وروستیو کې له افغانستانه بهر وتلی دی. نوموړی وایي په روانو حالاتو کې خبریالان په خپل واک ډول کار نشي کولی، خو بهر ته تللي هغه لا هم کولی شي پر ټولنیزو رسنیو خپل کردار ترسره کړي.
هغه خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، دوی کولی شي د خپلو سرچینو سره په اړیکه کې اوسي او هغه رسنیو ته څه کار کوي دي غول لارې نه نړۍ په دې خبره کې چې په افغانستان کې څه تیریږي، او که په رسنیو کې کار نه کوي لږ تر لږه کولی شي د خپل سوشل میډیا له لارې نه وکولی شي نړیوالو ته د افغانستان رښتونی انځور وړاندې کړي او ورته وښيي چې په افغانستان کې څه روان دي. ځکه دا ډېره زیاته مهمه ده چې خلک وپیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لاندې څه روان دي او خلک له کومو ستونزو سره مخ دي، هغه وژنې چې کېږي، د ناخوالي چې افغانانې ګوري باید نړیوالو ته وښودل شي د خپلو سوشل میډیا له لارې، فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب، د دې تر څنګ د نورو رسنیو سره د مرکې کولو لارې رښتینی انځور د هېواد ټولې نړۍ ته وښيي.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، همدې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
بشیر گواخو چې تاسو ته مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوله. اوس سازونه زنجیرونه پروګرام په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې هنر او موسیقي د بیلابیلو بندیزونو سره مخامخ دي، په سیمه کې ځینې داسې هنرمندان هم شته چې د موسیقي د زده کړو مرکزونه پرانیستي دي. په نننۍ خبرونه کې په ملاکنډ کې د هنر کور په نوم د موسیقي د یو مرکز د مشر موسیقار او شاعر امجد شهزاد خبرې اوري. د خبرونه شاهین بونیری جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری هم په افغانستان او پاکستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې هنر او موسیقي د بیلابیلو بندیزونو سره مخ ده، په سیمه کې ځینې داسې هنرمندان هم شته چې د موسیقي د زده کړو مرکزونه یې پرانستي دي. د نن په خبرونه کې په ملکنډ کې د هنر کور د مشر موسیقار او شاعر امجد شهزاد خبرې اورو. موسیقار او شاعر امجد شهزاد د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د هنر کور په نوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانستی دی، چیرته چې په مقاد درسونو سره سره د انټرنیټ د لارې د زده کړو بندوبست هم شته. نوموړی وایي په ټوله خیبر پختونخوا کې د موسیقي د زده کړو رسمي بندوبست نشته، نو ځکه یې دغه کار ته ملا تړلې ده.
د زیایي مارشاله نه مخکې په ډېرو سیمو کې په ډېرو علاقو کې خصوصا په پنجاب کې په سرکاري سکولونو کې موسیقي شامله وه، خصوصا په نهم لسم او یولسم دولسم کې دا اختیاري مضمون و. د زیاده دور نه پس دا کیسه ختمه شوه. په ځینو پرایویټ لوی لوی ادارې چې دي په هغې کې خوشته په پنجاب کې، خو په ټول پاکستان کې په سرکاري توګه صرف په این سی اے کې موسیقي پاتې ده، په نیشنل کالج آف آرٹ کې دی، په لاہور کې، او په نوره یوه سرکاري اداره کې په یو ځای کې هم څومره چې زموږ دغه دي ولایتونه دي په دې یو ځای کې هم نشته. تا خو نه خو دا وشي، نو یو خو زموږ چې څومره لوستي هنرمندان دي استادان دي د موسیقي، یو خو به هغوی ته روزګار په لاس ورشي او د هغوی هنر به چې دی محفوظ شي، مخوړاندې به لاړ شي. د دې سره به یو بله خبره دا چې دا به د عزت یو روزګار شي. اوس چې ورته خلک په کم نظر ګوري، لږ په کم نظر ګوري، هغه چې به نه وي، په هر کالج کې په هر سکول کې به د موسیقي استاد وي، هغه به باقاعده څنګه چې نور استادان دي.
امجد شهزاد وایي چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د موسیقي پر ضد یو لوی کمپاین چلېدلې دی او دا هنر د خلکو په سترګو کې سپک ګرځول شوی دی. نوموړی وایي هنرمندان د ستونزو او ننګونو سره مخ دي او ډېر داسې دي چې خپل هنرونه یې پرېښي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره نور کارونه شروع کړي دي. په صوبه کې د هنري هلو ځلو په اړه امجد شهزاد نور وایي
د ضیاء الحق د دور نه پس دا سیزونه چې دي دا ډېر بهتر ډېر نقصان رسېدلی دی او د خلکو هغه نفسیات دي چینج کړي دي. باقاعده په نصاب کې په میډیا باندې د یو پلان لاندې د یو منصوبې لاندې د خلکو هغه نظر چې دی موسیقۍ ته یا هنر ته هغه بدل کړی دی. او موږ او تاسو ته پته ده چې دا په پښتو موسیقۍ کې په خزینه سندرغاړو کې د بانډ لوی کنټریبیوشن دی، زموږ د سواد لوی کنټریبیوشن دی. ډېرې ښه سندرغاړي چې دي هم دغه بڼ نه راوتلي دي، نو هلته هم هغه څه صورتحال نشته، هغه صورتحال خراب دی. په نورو ځایونو کې هم بالخانې هم په هغه شکل کې نشته څنګه چې مخکې وې، یو روایتي دغه د پراپر ایجوکیشن خو هېڅ اکیډمي نشته په ټولو پښتونخوا کې. نو صورتحال په مجموعي توګه ښه نه دی. بندیزونه دي په څه نه څه شکل کې دړکې دي هنرمندانو ته او هنرمندان زورول کېږي هم هغې ته چې څومره هم پرې د چا وس رسي، نو هنر ته او هنرمندانو ته په دغه ټولنه کې او په دغه ماحول کې زیان او تاوان رسي.
یو وخت داسې وو چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د موسیقي د آلاتو د جوړولو او خرڅولو دوکانونه وو، خو اوس د پېښور په ګډون په ډېرو سیمو کې دغه دوکانونه تړلې پراته دي. امجد شهزاد وایي چې د موسیقي روایتي دوکانونه او استادان په ورکېدو دي، خو یوازې رباب داسې دی چې د ټولو بندیزونو باوجود نوی کل ډېر خوښوي او د زده کولو هڅې هم کوي. رباب د پښتونخوا په کومو ځایونو کې جوړیږي او کاروبار څنګه روان دی په دغه اړه د امجد شهزاد خبرې اورو.
دلته بابا شریف او یو مثال خان استادو نو بابا شریف خو تللی و افغانستان ته واپس لانه دی راغلی شاید چرا هم شي دا صورتحال هلته ټیک نه دی او مثال خان استاد خو فات شوی دی د هغوی به هارمونیم جوړول یو رباب داسې دی داسې ساز دی داسې انسټرومنټ دی چې هغه د ټولو بندیزونو او ټولو کیسو باوجود مخپترکی روان دی. هغه د هغې جوړوونکي هم ډېر دي او د هغې اغوستونکي هم ډېر دي غږوونکي هم ډېر دي په ټولو کلو کې د پښتونخوا تقریبا او پېښور کې هم ډېر دي. دا په کوهټي بازار کې دغه څو دوکانونه دي او څو کاریګر دي. په سوات کې هم ډېر دي او دلته په چکدره کې هم یو دکان ده یو الک دی چې هغه ډېر خراب اپونه جوړه او ډېر ښه کاری چلي. زمونږ زده کوونکي چې دي هغه نجونه دي او کلکان دي د پوهنتونونو او د کالجونو هغه یې دې ته ډېر راغب دي ډېر ورته توجه ده چې هر چا سره رباب دی هر چا رباب اخستې دی د ټولو بندیزونو باوجود د رباب داسې یو ساز دی چې د هغې په مقبولیت کې کمی نه دی راغلی بلکې ورځ په ورځ د هغې مقبولیت او قبولیت په خلکو کې ورځ په ورځ سیوا کېږي.
امجد شهزاد نوروایی چې سره د دې چې د هنر کور د چلولو لپاره د مالی ستونزو سره مخ دی او کومو سرکاري یا غیر سرکاري ادارو ورسره مرسته نه ده کړې خو بیا هم د ملګرو او د هنر د مینوالو په مرسته دغه کار روان کړی دی. نوموړی وایي په هنر اکیډمۍ کې د موسیقۍ د آلاتو زده کړې ورکوي او د پاکستان دننه او بهر نه ورسره یو شمېر کسانو خپل نمونه رجسټر کړي دي. د هنر کور د هلو زلو پاړه امجد شهزاد نور وایي
په دې کې خو مونږ رباب دی زمونږ سره گیټار دی هارمونیم دی پیانو دا ماوتار باندې هارمونیکا چې ورته وایي او دا سی سیتار دی تبله ده او زده کوونکي چې دي زمونږ یورپ کې دي په کاناډا کې دي داسې په امریکا کې دي او په نورو هیوادونو کې هم دي. زمونږ زده کوونکي په آسټرالیا کې دي خلکو پلایګانې کړي دي او زمونږ د آفیسونه چې کم راځي د هغې برخه مونږ چې کوم هنرمندان راغلي دي د افغانستان نه پېښور ته د خوشا سیمو ته د بېسرو سامانه په حالت کې په ډېر بد حال وضع راغلي دي هغوی دپاره پرې مونږ سره د خیر ښېګړي کارونه به هم کو. نو اول خو دا ده چې هغوی ته څومره هم امکان لري چې هغوی ته تبلے والی اور باپن ہوتا ہے خوب باجے وغیرہ ہو یا نو سازوں میں چاہیے کم اگر ان کی بھی داخلے کی بھی روانی تھی نومبر دوڑمبے ہفتے نا انہیں نہ بمنگ اخبل درسوں میں شور روکو کئی کل بہم دل تخلق راضی
اوردن کو داواز منگا دنن خبرونه را روانه ونه با پورت موجود نور معلومات سر رازو پل قربا شاہین بنیری لے اجازہ ور کے تا اللہ امان
متل جنتا کا بل کھلے رے کھلے رے متل جنتا کا بل کھلے رے داسی تھی مست مست چول لاریما ناچ بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کا بل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کا بل کھلے رے مست مست پٹول لاریما ناچ بے نشے خمار خمار یما
روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چپا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چپی
دیر دوشت مکال نمسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال ترنا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات پر نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایان په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
ارمان میں بس بندہ او یارانوے رچنا رچنا
د مشال ریڈیو نو موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
M-A-S-H-A-A-L
R-A-D-I-O